اودل توګوري واذكر عبدنا ايوب او یاد کړئ زمون بنده ایوب علی السلام. اوس به دا قصه د ایوب علی السلام د سلور سلویختم آیت پوری چلیږي. دا غوسو خبره یاد کړئ، اذ نادا ربه، چې کله هغه خپل رب له آواز ورکړو، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، ای زما ربه، زه شیطان ټچ کړی یم. د څه سره؟ د نصب سره، یعنی جسمانی تکلیف سره، د عذاب او مالی تکلیف سره. یعنی د هغو دوه قسمه تکلیفونه و، مالی او جسمانی. د هغو په باره کې راځي چې دی ډیر مالدار و او هر قسمه مال و ورسره، څاروي و، غلامان و، زرخیز ځمکه وه، پټي و، باغونه و، او اولاد یې هم داسې ښه و. یعنی د هغو سره د هر قسمه نعمت و، لیکن رو رو ترینه یو یو نعمت لاړو، او د هغو د زړه او جبې نصیبا، د هغو د جسم یو عضو هم سلامت نه و، یعنی د بدن نعمت ترینه هم لاړو، صرف جبه یې سلامت وه. او د هغې سره به یې د الله سبحانه وتعالی ذکر کوو او صبر به یې کوو، د ثواب په نیت به یې سحر ماښام د الله سبحانه وتعالی ذکر کوو. یو هغه بنده وي چې هغو ته هېڅ هم نه وي میلاو شوي، او یو هغه بنده وي چې د هغو سره هر قسمه نعمت وي. نو هم دغه شان و ایوب علیه السلام، د هغو سره مال هم و او اولاد هم و، د هغو ټول مال لاړو، برباد شو، او اولاد یې ټول مړ شو، او جسم یې ډېر کمزوری شو، او د ستنې امرضه یې نه و د هغو په جسم کې چې په هغې باندې بیماري نه وه، او داسې فقیر او مفلسه شوی و چې د یو وخت خوراک هم ورسره نه و، او یو طرف ته یې دومره ډېرې ښځې او بچي و، نو ټول لاړل، ختم شول. دا د الله سبحانه وتعالی د طرف نه یو آزمایش و. دا غونه ټولې ښځې هم لاړې او یا مړې شوې، څوک خبر اخیستو والی پاتې نه شو چې څوک د هغو خدمت وکړي، سیوای د یوې ښځې نه چې هغه د الله نه ډېره ویرېده. هغې به د خلکو کره کار روزګار کوو، د خپل خاوند او خپله خېټه به یې مړوله. الله اکبر! یعنی د هغو په ژوند کې یوه داسې تبدیلي راغله چې د دې نه وړاندې د هغو نه څوک مالدار نه و، او نه د هغو نه زیات مال و د چا سره. د ژوند هر قسمه راحته وه ورسره، ټول هر څه لاړل، ختم شول، تر دې چې هغې هغه ځای ته وشړو چې هلته د کلي ښځله غورځېده، یعنی ډیران طرف ته. لیکن تاسو د هغو د حالت لږ اندازه ولګوئ. داسې مه وایئ چې موږ ته خدای ایوب علیه السلام د قصې پته ده چې هغه بیمار شوی و او بیا هغو ته شفا میلاو شوې وه. نه، تاسو دا لږه محسوس کړئ، او داسې محسوس کړئ لکه چې زموږ په ژوند کې چې معمولي سوکمی کوزی راشي، چې چرته جاب نه وي، یا په کاروبار کې نقصان وشي، او یا مو په صحت کې څه مسله راشي، او یا مو د اولاد سره څه معامله راشي. نو د ایوب علیه السلام سره چې څه هم و، نو هغه هر څه ترینه لاړل، تر دې چې څوک خیریت معلومول والی هم نه و، ټولو ترینه مخ وګرځوو، ټولو. دا یو بلغم و. او ښځه به یې هم سحر د کور نه وتله د مهنت او مزدورۍ دپاره، او ماښام به راتله. او د هغوی یوه زبردسته خبره دا ده چې ګورئ، هغو اتلس کاله په بیمارۍ کې تیر کړي وو، د هغو د جسم غوښه پخه شوې وه، غورځېدلې وه، او صرف هډوکي باقي پاتې شوي وو، داسې کمزوری شوی و. ښځې ورته وی چې ستا بیماري داسې اوږده شوه، او د الله تعالی نه دعا وغواړه چې هغه در نه دا بیماري لرې کړي، چې عافیت درله درکړي. نو هغه فرمایل چې ما او یا کاله په صحت او عافیت کې تیر کړي دي، حق خدا دی چې اوس زو او یا کاله صبر وکړم. په البدایه او النهایه کې راغلي دي چې دومره کلونه راله الله تعالی عافیت راکړی دی، نو اوس خو ماله دومره صبر پکار دی، نو بیا زه څه ویلی شم؟ الله اکبر! نو مجاهد وفرمایل، هغه مفسر قرآن دی، چې هغو ته داسې اوږده بیماري شوې وه چې اتلس کاله هغه بیمار و. که څوک اتلس میاشتې هم بیمار شي، نو هغه بیا ګیلې او شکایتونه شروع کړي، هغوی بیا مایوسه شي چې اوس خو به زه چرته هم جوړ نه شم، اوس خو زه نه شم ټیکې دی، څنګه څنګه خبرې کوو بیا مونږ، او چرته اتلس کاله. او په یو روایت کې راځي چې د هغو په ورونو کې، والله عالم، چې دا یې خپل رونه و او که د قوم رونه و، په هغې کې د دوو کسانو نه علاوه ټولو هغه پرېښی و. رشتدار او گاونډیان ټول داغونه لري شوی وو. ظاهره ده چې کله په انسان باندې بدې ورځې راشي نو بیا د انسان سوری هم هغه پرېږدي. نو هغه دوه سړي به روزانه سحر او ماښام راتلل ایوب علیه السلام له. یوه ورځ یو بل ته ووی د دې خبرې په اورېدو سره زړه ډېر بل شان شي د دې خبرې په اورېدو سره زړه ډېر بل شان شي. په هغوی کې هغه یو کس بل ته ووی چې ایوب ضرور سو داسې کار کړی دی د ګناه چې هغه په دنیا کې بل هیچ چا به هم نه وي کړی. دا دې چې په دې حال دی. او هغه دویم بنده وویل چې اتلس کاله الله تعالی په دو باندې رحم نه دی کړی. الله اکبر. یعنی د دې خبرې دا مطلب دی چې دوسو ډېر لوی ګناه کړی دی. یعنی اوس خلکو هم خبرې کول شروع کړي. یا ربه الله اکبر. د الله پیغمبران د څومره ډېرو مشکلاتو نه تیر شوي دي. مونږ خو د دې اندازه هم نشو لګولی. او دا هم راځي چې شیطان راغی او یا خلکو دا خبره واچوله د هغوی په ذهنونو کې چې دی به ولې د الله عبادت نه کوي. دومره هر څه دي د دو سره نو دی به ولې د الله عبادت نه کوي. او چې بیا د هغو ټول مال لاړو نو بیا شیطان د خلکو په ذهنونو کې واچوله چې دی به ولې د الله تعالی عبادت نه کوي. د دو جسم خو ښه صحیح دی. کچرې مونږ دغه شان وي نو مونږ به هم کوو. یعنی خلک داسې خبرې کوي چې د دو سره خو دومره مال دی. کچرې زمونږ سره هم دغه شان وي نو مونږ به هم کړی وو دا کومه غټه خبره ده. پته به هغه وخت ولګي چې د دو سره سونه وي او دی وکړي. نو الله تعالی د هغو په ازمایش باندې ازمایش وکړو. اول یې ترینه مال واخیستو او بیا یې ښځې او اولاد تر دې چې د هغو نه هر څه لاړل. فیملی هم لاړه تر دې چې د هغو جسم یې هم داسې کړو. او هغو بیا دا خبره ثابته کړه چې یا الله زه بیا هم ستا طرف ته رجوع کول والی یم. زه ستا نه نا امیده کیږم. او هغو فرمایلی وو چې یا الله زه خو اوس ستا ته وزګار شم. په ابن جریر کې دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هو فرمایلی دی او په ابن حاتم کې هم دا روایت دی چې اتلس کاله دا پیغمبر په غمونو او پریشانۍ کې وو او د ټولو خپلو خپلوانو او هر چا پرېښودی وو الله اکبر. او چې کله ایوب علیه السلام د دې دوو کسانو خبرې واورېدې چې دو به ضرور سو نافرماني کړي وي چې د اتلسو کالو راسېدې په دې بیمارۍ کې دی. چې هغه د دې دوو کسانو خبره واورېده نو ډېر زیات خفه شو او هغو فرمایل چې ما ته پته نشته چې دوی داسې ولې وایي. الله ته ښه پته ده زما د حالت. چې کله به دوو کسانو جګړه کوله او زه به یې په منځ کې راوستم نو زما نه به نشوه لیدی کېدی. ما به نشوه برداشت کولی چې هغوی به د الله نوم واخیستو نو ما به نشوه لیدی چې د الله تعالی عزیز نوم څوک په دې طریقه باندې استعمال کړي. یعنی چې په دواړو کې خو به یو تن ضرور مجرم وي او دواړه د الله سبحانه وتعالی نوم اخلي نو ما به د خپل طرف نه ورکړل او دا غوی جګړه به مې ختمه کړه چې د الله د نوم بې ادبي ونشي. الله اکبر. نو د دغه بیماری په وجه به نه هغه پاسېدی شو نه به ګرځېدی را ګرځېدی شو. د باتروم د پاره به د هغو ښځې هغه بوتلو. یو ځل هغه نه وه نو هغه ډېر زیات په تکلیف کې وو. نو هغه دعا وغوښتله او بیا الله تعالی د هغو دعا قبوله کړه. او هغو ویلي وو چې زه شیطان ته چکړی یم. هغو داسې ولې وې؟ ازمایش خو د الله تعالی د طرف نه راځي. نو خبره داسې ده چې دا د ادب تقاضا ده سبحان الله. او دغه شان که تاسو ابراهیم علیه السلام ته وګورئ نو هغو هم ویلي وو چې و اذا مریدتو فهو یشفین. چې کله زه بیمار شم نو هغه ماله شفا راکوي. هغو داسې نه وې چې الله ما بیمار کړي نو بیا راله شفا راکوي. حالانکه بیماری هم د الله تعالی د طرف نه راځي. او په سورة الكهف کې دی چې کله موسی علیه السلام روان وو وما انسیناه الا الشیطان. چې زمانه هیر کړي نه دي مګر شیطان. هغو زمانه هیر کړل. نو دا یو ادب وو د هغوی چې زه شیطان ته چکړی یم. یعنی د بیمارۍ نسبت یې الله تعالی طرف ته نه وو کړی. او مونږ په سورة الانبیا کې هم د دو دعا ویلي وه وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ. اے اللہ ما تا تکلیف را رسیدلے دے ما تا بیماری را رسیدلی دا وانت ارحم الراحمین نو دا دیر خیستا دعا دا نا پا کسو گلہ دا نا پا کسو شکوا شکایت دے او نا دا سی سو خبر دا چی یا اللہ زما سر ولی دا سی وشول ما دا سی سو کری دی بازی وقت پا منگوانی آزمائش راشی نو زینی خلقوائی چیزو خو دیر خوام دا دین مخی ما بخا منزون کول قرآن بمیوی دا دین با ما نور زیاد سو کول زو سو غافل خو نوام ما خو سو دا سی گناه نو کری نو زما سر ولی دا سی وشول دا هاگ کس سر پا کار دا چی دا سی شوی وی چی چا اللہ هر کری وی نو ایوب علیہ السلام سو کری وو نو آزمائش پا دی نرازی چی بنده غافل وی نو زکا نا اللہ سبحانه و تعالی خو خپل خواگو پیغامبران آزمائی دا غوی نسو غلطی نکیگی دا غوی سو قصور نو بازی وقت مونگ دا سی وایو چی های ما بسو غط کنا کری وی نو زکا خورابانی دوم را غط آزمائش راغی دا سوچ هم خلق کوی دا خلق مختلف ریاکشنز وی نو پیغامبرانو کم غط گناهون کری وو نو اللہ تعالی بنده ازمائی او پا پیغمبرانو باندې د ټولو نه غټ ازمائشونه وی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی هم دی چې په خلکو کې د ټولو نه زیات مصیبتونه په انبیاء علیه السلام باندې راځي بیا په صالحینو او بیا چې څوک هغوی ته نږدې وي او بیا چې څوک هغوی ته نږدې وي او چې څوک په دین کې ښه پوخ وي نو په هغو باندې ازمائش هم بیا لوی راځي ظاهره ده چې څوک پی ایچ ڈی والا سټوډنټ وي نو د هغو ټیسټ به دا غو دا لیول وی کنا هغو لا خو با دا نرس سی تست نور کری کیگی دا غشان با دا لسم والا کس تست دا غو دا لیول مطابق وی او پیغامبران چون که دا اوچت لیول وی نو دا غوی تست هم دا هایست لیول وی نو زکه دا سی سوچ نوی پکار که دیشی چی اللہ تاسو فرموت کوی که دیشی چی سوک غافل وی او هغا اللہ تعالی خپل طرف تراولی او که دیشی چی سوک فرموت کیگی چی کل بنده امتحان ور کوی نو فرموت کیگی کنا دا یو کلاس نبل تزی او امتحان آسان نوی او د پیغمبرانو خو به درجه او چته دی او دا غی امتحانونه سمره لوی لوی وو او دا هسی ډیره د سبق خبره ده زمونږ د پاره چې ایوب علی السلام اتل سکاله هیڅ شکایت نه دی کړی او نه هغه مایوس شوی دی او مونږ خو په اتل سورزو کې مایوس شو چې اوس خو دنیا ختمه شوه او ګوره هغه خپل درد الله سبحانه و تعالی ته بیان کړو دا سینه کول چې خلکو ته فریادونه کول چې زما سره خدا سی وشول هغه سی وشول او چې انسان د خپل رب نه غواړي او هغه ته جاړي نو دا به صبری نه ده رب ته دعاګانې کوي چې یا الله زما داسې حالت دی یا الله زما دا ضرورت دی یا الله زما دا پریشانی ده هغه ته خو به وایو نور به چاته وایو د هغو نه علاوه د مؤمن د الله نه علاوه بل څوک نشته او واقعي سلام دی وي په دې پیغمبرانو باندې سلام علی المرسلین ځکه چې یو شی هم د بنده نه لاړ شي نو انسان بیا پوهیږي نه چې څه وکړم او چرته دا چې د هغوی زندګي بالکل د بره نه لاندې شي او هغه انسان چې هغه ټول عمر نعمتونه لیدلي وي نو د هغو دپاره دا هر څو برداشت کول بیا څومره ګران وي او لا خلک پورې خبرې هم کوي مال هم وسره نشته محتاج هم دی جسم هم کمزورې دی نو انسان خو زر زر شکایت وکړو چې یا الله یو جسم ورا سره نو هغه دیم را نه واخستو او د ایوب علیه السلام په خوله باندې چرته هم شکایت نه دی راغلی او د ایوب علیه السلام داسې ازمایش وو چې د هر طرف نه وو او داسې وی صبر او داسې وی برداشت او د ښو ورځو د راتلو انتظار کول هم یو عبادت دی چې ښه ورځې به راشي زما حالات به ښه کیږي دا هر څه به ښه شي صحیح به شي اورکد بیرجلک الله تعالی بیا د هغوی ورځې بدلې کړې او وی فرمایل چې اے ایوب ته خپله خپه ووهه او چې اسماعیل علیه السلام خپه وهلې وه نو دا بې زمزم چینه را ووته او چې ایوب علیه السلام خپه ووهله نو یوه چینه را ووتله هذا مغتسلون دا دې د غسل اوبو بارد شراب او یخی اوبو د سکلو دا سکه هم او د دې سره غسل هم کوه نو د هغې سره د هغو ټوله بیماري لاړه او هغه داسې روغ شو لکه چې چرته بیمار شوی نه وو سبحان الله او الله تعالی دغه شان ورځې بدلوي او انسان ته بیا یاد هم نه وي او انسان ته بیا دا هم نه وي یاد چې لا چرته بیماري هم راغلی وه داسې شفا ورکړي هغه او چې د الله حکم نه وو شوی نو دومره موده دغه شان پروت وو په بیماری کې او چې د الله تعالی فیصله وشوه نو د ځمکې د دننه نوبو راغلی او د هغې سره صحیح شو، نه سو دوایی وه او نه نور سو. سبحان الله، چې د انسان په الله باندې دغه شان یقین وي او دغه شان توکل وي نو بیا دغه شان معجزې کیږي. ووهبنا له اهله، او موږ ورکړل هغو له د هغو کور والا. ومثلهم معهم، یعنی د هغو کور والا هم الله تعالی واپس کړل، هغه خپل حسن او طاقت یې ورله دوباره واپس ورکړو. د هغو بیا شپږش زامن پیدا شول او د هغې نه پس الله تعالی هغو له نور ژوند ورکړو او الله تعالی ورله نورې ښځې هم ورکړې. ومثلهم معهم، یعنی چې څومره مخکې وې نو د هغې نه علاوه یې ورله نورې هم ورکړې، یعنی ډبل او ټریپل شول هر څو. رحمتا منا، په طور د رحمت زموږ د طرف نه. وذکرا لأولی الالباب، او دا د نصیحت ته عقل والو د پاره. څومره ډیر نصیحتونه دي په دې واقعیا کې چې ګورئ چې په انسان باندې کله هم څه مشکلات راشي او ازمایش راشي نو هغه وخت الله ونیسئ، د هغو در مه پرېږدئ، هغو ته ښکته اوسېږئ. که میلاویږي نو داغونه به درته میلاویږي، کنن میلاویږي او که اتلس کاله پس میلاویږي، او داغو په شان ورکول واله څوک نشته. ګورئ کنه الله تعالی وله هر څه ورکړل، مال او دولت هم، او چې غسل یې کوو نو د بره نه پی د آسمان ملخان ورېدل شروع شول او هغو هغه فورا جمع کول شروع کړل. یعنی دومره ډیر مال الله تعالی هغو له ورکړو نو دا یو ازمایش و. او الله تعالی کتل، الله تعالی په ازمایش کې ګوري او بیا زموږ په شان خلک شکایت کولی شي، او چې الله تعالی هغو له واپس ورکولی شي نعمتونه نو هغه هر چا له ورکولی شي. او د هر مصیبت زده د پاره په دې کې تسلی ده، که شپه ډېره هم اوږده شي خو ورځ ضرور راځي. همیشه شپه نه وي، لیکن شپه داسې اوږده وي د خفګان. بنده وایي چې د رڼا یو کرن دلته نشي راتلی، او چې ډېره تیاره وي نو بیا په بنده باندې مایوسي راشي، نو هغه وخت مایوسه کېدل نه وي په کار. الله تعالی به ورځ راولي، او چې کله ورځ راشي نو بیا به یاد هم نه وي چې چېرته شپه وه. نو د هر انسان په ژوند کې سداسي حالات ضرور راځي، او د دې نه موږ ته دا هم پته لګي چې حالات همیشه یو شان نه وي. که چېرې ستاسو هیڅ مسله نه وي نو دا سوچ مه کوئ چې حالات به همیشه دغه شان وي. د الله نه همیشه ویریږئ او هغو ته ښکته اوسئ، ځکه چې ټیسټ یوه ورځ راتلی شي نو دا هم یو ټیسټ دی، او بل طرف ته هم ټیسټ راتلی شي. دغه شان د ایوب علیه السلام چې کومې د مالدارۍ ورځې وې نو هغه هم یو ټیسټ و، او اوس وروسته چې پی راغلې نو دا هم یو ټیسټ و. اوله به سره مال و او بیا هیڅ هم نه و، بیا یې ورله هر شی ورکړو. یعنی په ژوند کې به کله ورځ وي او کله به شپه وي، نه دي ورځ والله دا سوچ کوي چې شپه چېرته هم نشي راتلی، او نه دي شپې والله دا سوچ کوي. نو یاد وساتئ چې د شپې نه پس ورځ راځي، او دا شان د ورځ نه پس هم شپه راځي. نو موږ ټولو له د شپو او ورځو دا تبدیلي دا پیغام راکوي چې همیشه الله سبحانه وتعالی ته ښکته اوسئ. انسان همیشه په ازمایش کې وي، که هغه په نعمتونو کې وي او که هغه په سختو او تکلیفونو کې وي. په انسان باندې درې قسمه امتحانونه ډېر راځي، یا بیماری راشي، یا د اولاد د طرف نه سو پریشانۍ وي، او یا د خاوند د طرف نه سو مسله وي. د دې ټولو دپاره د پیغمبرانو په ژوند کې څونه سو سبق وي. که انسان غور وکړي او لکه هغه چې په یو لاین کې ولاړ وي او هغه په مینځ کې وي، د هغو نه ځینې خلک مخکې وي او ځینې وروسته وي. مخکې هغه خلک وي چې د هغو نه بهتر وي، او شاته هغه خلک وي چې هغه د هغو نه هم په بدتر حالاتو کې وي. نو هغو ته دا کتل وي چې ټیک ده، زمانه مخکې خلک شته، لیکن ډیر داسې خلک دي چې هغه زمانه هم په بد حال کې دي. انسان همیشه په منځ کې وي، ځکه چې د هغو نه لاندې خلک وي، لیکن هغو ته په نظر نه راځي. د دنیا په معامله کې د ځان نه کوزه خلکو ته کتل په کار وي. نو د ایوب علیه السلام ډیره زبردسته قصه ده، او ډیره ښایسته قصه ده، او ډیر زیات امید ورکول واله قصه ده. په دې کې ډیر امید دی. که د چا د مال مسله وي، د اولاد مسله وي، یا رشته دارانو پریښي وي، هغوی چې په ښه حالاتو کې به سره ښه او په بدو حالاتو کې ترېنه سترګې واړولې، نو د ټولو دپاره په دې کې سبق دی. د هغو د ښځې نه سو غلطي شوې وه، لیکن بعضې وخت په بیمارۍ کې په بنده باندې خفګان او پریشانی راشي. سو خبره وکړي، په ډېرو اسرایلي روایتونو کې راځي چې دا غو د خزینه داسې شوی و هغه سی شوی و به هر کیف مونږ په هغې کې نه ځو خو دا غو د خزینه سو قصور شوی و او دا غې په وجه هغه ویلی و چې زما په خدای قسم دی چې کله زو ټیک شم نو تاله به زو سل کوړې در کومه اوس چې هغه کله ټیک شو نو هغو ته احساس وشو چې دا خو زما ډېره سینسیر او وفاداره ښځه ده دې خو زما دومره خدمت کړی دی زه دې له څنګه کوړې ورکړم نو اوس الله تعالی د هغو دپاره یو حل را وایستلو چې تو داسې وکړه چې ستا قسم هم پوره شي او د هغې سره زیاتې هم ونه شي ګورې په غوسه کې خبره کړې وه لیکن قسم خو یې خوړلی و که نه نو وخذ بیدک ضعفا واخله په خپل لاس کې یو موټی ډکي فدرب به او بیا هغه ووهه د هغې سره او بیا ووهه هغه سره د هغې ولا تحنس او ما ته خپل قسم ماتوه او ګورې قسم داسې اهم وي چې کله څوک په یو داسې خبره باندې هم قسم وخوري نو په هغې باندې هم الله تعالی یو حل ورکړو هغوله بعضې مفسرین وایي که چا دغه شان یو غلط قسم خوړلی وي او که هغه ماتوي او د هغې کفاره ورکړي نو ښه خبره وي نو دا الله تعالی د هغو دپاره د اسانۍ یو صورت پیدا کړو نو آیا دا د نورو دپاره هم د اسانۍ صورت کیدی شي او که دا صرف د ایوب علیه السلام دپاره و نو ویلی شي چې دا صرف د هغو دپاره و او بعضې وایي چې نه که چېرې دغه شان اکسپشنل حالت وي نو بیا د نورو دپاره هم کیدی شي لکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو سړي ته د کوړو سزا میلاو شوې وه لیکن که چېرې هغو له یې کوړې ورکولې نو د هغو د مرګ خطره وه ځکه چې هغه ډېر زیات بیمار او کمزوری و نو د هغو دپاره یې بیا دا صورت راایستلی و نو دا په حالاتو باندې منحصره ده په حالاتو باندې ډیپینډ کوي انا وجدناه صابرا بې شکه مونږ هغه موندلی و ډېر زیات صابره دلته خبره صرف په درې لفظونو کې شوې ده انا وجدناه صابرا لیکن په دې کې څومره ژورتیا ده صبر یعنی صاد ب او را درې ټکي دي دا خو ډېر وړوکی لفظ دی لیکن په دې باندې عمل کول بعضې وخت ډېر مشکل شي په دې کې د انسان د طرف نه کمی وشي او د انسان نه برداشت نشي کېدی جزا فضا کوي نو صبر ډېر مشکل دی لیکن الله د صبر کولو والو سره دی او چې کله بنده صبر کوي نو تاسو پوه شئ چې الله د هغو سره شو نو هغه د ډېرې حوصلې سره صبر وکړو او صبر په الله باندې ډېر محبوب عمل دی او په دې وجه به ځینو خلکو ته جنت د صبر په وجه میلاویږي نعم العبد سمره خ بنده و الله تعالی تعریف کوي چې زما بنده سمره خ و انه اواب هغه ډېر زیات رجوع کول واله و او چې کله د انسان د لاس نه صبر لاړ شي نو بیا فوراً رجوع کول پکار وي بار بار الله تعالی ته واپس شي ځکه چې څه هم غواړئ نو داغونه غوښتل دي نو بس داغونه یې غواړئ بس لکه یو بچی چې خپلې مور طرف ته راځي نو هم دغه شان رجوع کول دي لکه یو بچی چې خوراک غواړي نو مور طرف ته ځي که څوک یې وهي نو مور طرف ته ځي که هغه خوږ شي نو مور طرف ته منډه وهي که د هغو سو پریشاني وي نو مور طرف ته ځي په وړه وړه خبره هغه مور طرف ته منډه کوي هغو ته بل هیڅوک په نظر نه راځي چې دغه شان انسان جوړ شي که هر قسمه حالات وي که غم وي که سو مسله وي که سو پریشاني وي چې بار بار الله تعالی طرف ته ځي او چې داغو اوخ کی تویږي نو د الله په مخ کې کو شکایت کوي نو الله تعالی ته کو خپل درد بیانوي نو الله تعالی ته کوي او د شکایت مطلب دا نه دی چې بنده د الله تعالی نه شکایت کوي بلکې د نورو خلکو نه چې ورته سو تکلیف رسېدلی وي نو الله تعالی ته بیانوي الله اکبر نو دا ټول د الله تعالی خواږو بندیان دي او الله تعالی مونږ ته د هغوی ژوند وښیو څوک چې الله تعالی ته خواږه وي او چې څوک د دوی په لاره ځي نو هغه به هم د الله تعالی خواږه وي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین سبحانک اللهم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک ونتوب الیک تلاوت واورئ
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص. وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه